اقتصادی کشور هاست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړی شوی دی چې دغه پروګرام تر ډیره پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي. لنډه خبری برخه هم لري. دغه ساعت د خبری برخه د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پرون ناوخته یو پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ چې دغه پریکړه لیک هم تصویب شو. د راپورونو د برخه وروسته راځي خو پایل د سات په خبرونو کوو. طالبانو د چهارشنبه په ورځ 9 تنه د دوو میرمنو په ګډون د مختلفو جرمونو په تور په درو وهل. د طالبانو سیمایزو چارواکو ویلي چې 15 تنه یې د کندهار په لوبغالي کې د عام خلکو مخ ته په درو وهلي. د طالبانو سترې محکمې دغه راز ویلي چې دغه 15 تنه هر یو د دوی په ټکو د زنا له واتات او غلا په جرم 9 درې وهل شوی او له 2 تر 5 کلونو په بند محکوم شوی دي. بل ورته پرون 2 نارینه او 2 ښځې په تخار او سمنګان ولایتونو کې د زنا په تور په درو وهل شوی دي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې کابل ونیو، په سلګونو نارینه او ښځو ته یې په عام بازار کې دا ډول سزاوي ورکړې چې د ملګرو ملتونو او د نورو نړیوالو بنسټونو له پراخو غبرګونونو سره دا سزاوي مخامخ شوي، خو طالبانو یې بیاننګ کړي او د شریعت تطبیق بللی دی. پر ایران د اسرائیل د احتمالي حملې د ویرې له امله نړیوالې الوتنې د افغانستان پر فضا زیاتې شوې دي. رویټرز آژانس د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند ویان امام الدین احمدي خبرې راخستې دي چې وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې په 24 ساعتونو کې شاوخوا 350 الوتنې د افغانستان له فضا تیریږي او کال مخکې په دې ورځو کې شاوخوا 100 ترانزیت الوتنې د افغانستان پر فضا تیریدي. فلایټ ریډر 24 سویډنۍ موسسې بیا د الوتنو شمیر تر دې کم یاد کړی دی. دې موسسې پرون وویل چې د اکتوبر په 2 چې ایران د اسرائیل په لور توغندي وویشتل، دا شمیرې 168 ته زیاتې شوې او بیا د اکتوبر تر 6 دا شمیرې 222 ته ورسېدې. کله چې د یو هیواد له فضا د یو هوایي چلند یوه الوتکه تیریږي، هغه هیواد ته $100 حق العبور ورکوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون وایي که د دوی په وړاندې څومره زور زیاتی وشي، دوی به سبا له خپلې جرګې تیر نشي. ښاغلی پښتون تیره شپه ناوخته خپلو پلویانو ته څرګندونې کړې او له هغوی غوښتي چې د جرګې ځای ته ځانونه ورسوي.
زه منم د جرګې انتظامات به هغه شان اوس نه وي ممکن، خو جرګه خو بیا هم کوو، جرګه موږ نه پرېږدو. پښتونه په 11 تاریخ که د ټولې دنیا قوتونه هم سره یو ځای شول او دوی برید وکړ، یو 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 چانس کېدلی شي چې زموږ د ټولو لاسونه هلته پراته وي. تر دې پورته د دغې د کینسل کولو بل یو چانس نشته.
بلورته د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په خیبر دره کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غړو سره تاوتریخوالي ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. دغه کمیسیون پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ولیکل چې د هغو مظاهره چانو پر ضد چې وسلې نه لري له زوره کار اخیستل قانوني عمل نه دی. د پېښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د روغتیايي چارو رئیس شهزاد اکبر د ازادي راډیو مشال څنګ ته د چهارشنبه په ورځ وویل چې روغتون ته د خیبر درې له ریګیلل مې 15 کسان ورلیږدول شوي دي چې 3 تنه یې مړه شوي او 12 نور ټپیان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ چې روانه اونۍ د پاکستان مرکزي حکومت غیر قانوني اعلان کړ، د جمعې په ورځ په ریګیلل سیمه کې غواړي چې د پښتنو لویه جرګه جوړه کړي، خو پولیسو تر اوسه د دې جرګې پر ځای 3 ځله بریدونه کړي او د هغوی خیمې سوځولې دي. اوکراین وایي چې پوځیانو یې د روسیې په جنوب کې د کراسوندار په سیمه کې د سلګونه بې پیلوټ الوتکو زیرمه له منځه وړې ده. د اوکراین لوی درستیز پرون په ټلګرام کې وویل د اوکراینی ځواکونو اوکتیابریسکي سیمې ته څیرمه د شهید په نوم د ډرون د ذخیره کولو پر اډه برید کړی چې هلته شاوخوا 400 بې پیلوټ الوتکې ساتل شوي. په روسي رسنیو کې تر اوسه د دې حملې په اړه څه نه دي ویل شوي. او د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې نن د بنګلاديش او ویسټ انډیز د ملي لوبډلو مسابقه ده. په دې نړیوال جام کې پرون هند سریلانکا او جنوبي افریقا سکاټلند ته ماته ورکړه. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. اوریدونکو، لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو د غراز په سر کې لنډه خبری برخه هم لري. راځو د خبری برخه د سر راپور ته. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د چهارشنبه په ورځ ناوخته یو پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. خاغلی بنټ هغه څوک دی چې طالبانو یې افغانستان ته پر سفر بندیز لګولی دی. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان په تړاو د پریکړه لیک تصویب کړ، او په دې پریکړه لیک کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د نړیوالو یو لړ غوښتنې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په وړاندې شوی پریکړه لیک کې چې د دې شورا تر څلوېشتو ډیرو غړو تصویب کړ، د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت ته ژور اندېښنه ښکاره شوې ده. دغه پریکړه لیک همدارس په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو او له نړیوالو بشر دوستانه قوانینو څخه د سرغړونو د حساب غوښتنه کړې، او په دې برخه کې پر معافیت خپګان څرګند کړی دی. په دې پریکړه لیک کې دا مسله هم مطرح شوې ده چې په افغانستان کې چې له نړیوالو بشري حقوقو کوم سرغړونې کیږي، د هغوی د مخنیوي لپاره مناسب ځواب نه ورکول کیږي. خو له نړیوالې ټولنې غوښتنه ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې هر اړخیزي او څو اړخیزي کړنلارې جوړې کړي، او سرغړون کې د عدالت میستر راکشي. په پریکړه لیک کې د اډامونو په ګډون د طالبانو لخوا د جسمي مجازاتو په اړه هم اندېښنه څرګنده شوې او ټینګار شوې چې د سنگسار کولو یا د دیوال لاندې د خلکو شخولو په څیر مجازات غیر انساني دي. طالبان بیا وایي چې دوی د سزاوي د شریع احکامو له مخې تطبیقوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولي سرپرست نصیر احمد اندیشه د دې پریکړه لیک په اړه په یو ویډیوي پیغام کې چې په اکسپانه کې خبر کړی دی، ویلي دي چې اروپایي ټولنې او اته څلوېشت نورو هیوادونو دا پریکړه لیک تایید کړی، او دا مهم ګام دی چې دا تصویب شو.
تاکید شوه
چې
موضوع افغانستان در
محراق توجه دی. په پریکړه لیک کې تاکید شوی دی چې د افغانستان موضوع د بشري حقوقو د شورا د 2015 کال د غونډو د اجنډا په سر کې وي، چې د فبروري او مارچ، جون، جولای او همدارس د راتلونکو کال د اکتوبر، سپتمبر د میاشتو په غونډو کې وي. مشهلمن یو چې د پریکړه لیک د حساب ورکونې او شفافیت په برخو کې شاو مثبت ګام وي، او همدارس د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغانستان د شوزو او جنو د حقوقو ملاتړ وکړي. شغلی اندیشه زیاته کړه چې دې پریکړه لیک د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنټ ماموریت تقویه کړ. طالبانو افغانستان ته د شغلی بنټ پر سفر بندیز لګولی، او وایي چې دغه راپورونه یو اړخیز دي. په خپل بنټ په اکسپانه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا مننه کړې ده چې د افغانستان په اړه د پریکړه لیک تصویب کړ.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
پرون ماخام د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې په غړو د پولیسو د ډزو په اړه تود بحث وشو. د اپوزيشن ترڅنګ د حکومتي چارواکو هم ویناوې درلودې، او د جرګې په وړاندې دغه تاریخوالی غندلې. تفصیل په دې راپور کې.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د جمرود په ریګیلل مکی د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې لپاره پراغلي ګډونوالو د ډزو کولو پر رد عمل کې د حکومت او د حزبي اختلاف غړو په سختو ټکو کې د دې پیخي غندنه وکړه، او د اکتوبر په 9 په اسمبلی کې د بحث وروسته د دې پیخي د پلټنو لپاره د یوې ځانګړي کمیټې د جوړولو منځوري ورکړې شو. د اسمبلی غونډې ته تیر ماخام د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د حزبي اختلاف غړي نصر باز په خپل وینا کې وویل چې صوبایي حکومت دی په دې پیخه د پښتونخوا د پولیسو مشر او د صوبې چیف سیکرټري طلب کړي، او د هغه نه دی معلومه کړي چې هغه ته چا دا فرمان جاری کړي وو چې په پر امن خلکو دی ډزي وکړي.
صوبایي ګورنمنت ته ریسپانسیبلټي جوړيږي، او ستاسو د مې د خواشي جناب سپیکر صاحب په تاسو په دې باندې رولینګ ورکای آی جی خیبر پختونخوا را وغوښتل شي چې دا غره پختونه وکړل شي د هاوس ته بخي چې دا آرډر ستاته چا جاری کړیو. دا جرګه پرم نه ولې نه پرې خوتل کیږي چې دې سوالات او جوابات د هاوس ته ورتل شي. دا پرم نه جرګه چې کېدو والا دا زستاسې ټول نه دا پیل کوم چې په دغه جرګه کې موږ او تاسو ټول شرکت کول پکار دي.
د خیبر قبایلی ضلع سره تعلق لرونکي حکومتي غړي عبدالغنی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د خیبر په جمرود کې کېدونکې جرګه د ټولو پښتنو جرګه ده، ځکه چې د دې جرګې لپاره ټولو سیاسي ګوندونو او تنظیمونو ته د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. عبدالغنی پښتنه راپورته کړه چې په هغه خلکو سرنګ د تشدد وشو چې په سیمه کې امن، خوشحالي او پرمختګ غواړي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ په فعالانو د ډزو کولو د پیښې په اړه د تفصیلي بحث وروستو صوبایي اسمبلی په متفقه توګه د دغه پیښې د پلټنو لپاره د یوې خصوصي کمیټې د جوړولو تحریک منظور کړو. په دغه اړه د پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علي له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې دا ټول هر څه د وفاقي حکومت په امر شوې دي او یاده کمیټې به اوس د صوبې د امنیتي او انتظامی مشرانو نه د دې ځواب غواړي.
څنګه چې په خیبر کې دا نن شوې دي نو ځکه نن اسلام اسمبلی کې به دې سوالونه چوت شو، انشاءالله موږ جواب ورکو. آی جی به هم دلته کې راغواړو، چیف سیکرټری به هم راغواړو چې دوی ته چا حکم ورکړی چې یاره په پوره من احتجاج کولو باندې خو څه پابندي نشته او کار شو کې، خو چونکې دا جرګه چې ده نو دا جرګه د ټول پښتون قوم وه، دا جرګه د هرې پالټۍ وه. په دې کې تقریبا زیاتره خلک مطلب دا دی هغوی خپل لغو که دوی سوه الیشن کولی د سټیټ خلاف یا څه د هغې نه بعد که اکشن اخیسته کېده.
د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی وویل چې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی به د دې کمیټې مشري کوي او د حکومت او حزب اختلاف د دواړو خواو غړي به په دې کې شامل وي، او نن د اکتوبر په 10مه نیټه به د اسمبلی په سیکرټریټ کې د دې کمیټې لومړی اجلاس کیږي او سپیکر د کمیټې لومړی غونډې ته د صوبې د پولیسو د مشر او د صوبې چیف سیکرټری د حاضرېدلو حکم هم ورکړو.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
تاسو ازادي رادیو ته غواګی د کندهار په یو شمیر ولسوالیو له هغې ډلې په تخت پل کې د ملاریا پیښې ثبت شوې دي. هلته د ملګرو ملتونو اړوند ادارو هم د پر دغو پیښو خواشینی او اندېښنه ښودلې. تفصیل به له عبدې سپوږمینه واورو.
د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای چې د ملاریا ناروغي د کندهار په تخت پل کې لسکل یې غیزمن کړی دی. دغه ادارې د اکتوبر په 8مه پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې په یاد ولسوالۍ کې د ملاریا د ناروغي د خپرېدو خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلی چې تر دې دمه د دغه ناروغي 3 مثبت پیښې ثبت شوې، خو دا شمیر د ډېرېدو په حال کې دی. سیف د چلډرن وای چې په دې ولسوالۍ کې د ملاریا د معایناتو درملنې او په ټولنه کې د دې ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي لپاره یو ټیم استولای دی. په همدې حال کې د کندهار د تخت پل ولسوالۍ د مرکزی روغتون مسؤل ډاکټر قاسم خان ازادي راډیو سره په خبرو کې په سیمه کې د ملاریا د ناروغۍ خبرېدل تایید کړل. د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ اوسیدونکی نور الله کاکړ چې میرمن یې په دې ناروغۍ اخته شوی ازادي راډیو ته وویل
دا زما د لوکو مور دا اوس کې دغه مرزور تر اغلی او اخته سوی و، نو شکر الحمدلله سوغون شده. اچ تلیخ په کور کې نست نه، نو صرف دا یو د غمایش مثال دی. دا خو هم خاص دا غوا کې نار کې نو سه په یو دا شم خو زیات تقریبا دا سه هفته دی مخ کې بستا په جمر زی اخته و.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي غمی ازادي رادیو ته وویل
په تختکلو ولسوالۍ کې د ملاریا ناروغي ډیر زیاته سوی ده. ډیر خلک پخته دي په ولسوالۍ کې، په ځینو کلیو کې مکمله کورنۍ پخته ده. د ولسوالۍ خلک ډیر غریبان هم دي.
دی وایي که څه هم د عامه روغتیا ریاست متخصصین او روغتیايي ټیم کلیو ته استولای، خو بیا هم لا زیاتې درملنې ته اړتیا لري. ډاکټران وایي چې ملاریا یو ساري او بې پولې ناروغي ده چې د ملاریا د ښځینه میاشو د چیچلو په وسیله له ناروغ انسان نه روغ ته انتقالیږي.
ملاریا د مرضی د اخته کیدلو لازمي دایت چې موږ ته باید په نظر کې ونیسو، په هغه خونو او ټاکو کې چې ویدیږو د هغه کړکۍ او دروازې باید پیش کړو، او کړکۍ ته باید چالی وي، د هغه څخه په څنګ کې د خوب په مناسب جال کې باید ویده سو، یا په خونه کې باید خپل جال ولرو، د هغه څخه په بدن کې د کوم وخت خلاصې ساحه چې موږ ته ویدیږو چې د مچیو په دوا باندې وهل سي، او د هغه څخه په څنګ کې د ولاړو اوبو او دمو څخه باید ځان لري کو، او ولاړې اوبه او دمونه باید پرې نه ژدو. ملاریا یو ساري ناروغي ده چې ملاریا د حشرې یا د غوماش په وسیله د انسان بدن ته انتقالیږي، او د دې د پیدا کولو یا د ملاریا د غوماش ځایونه له ناپاکو اوبو او ناپاکو دمو دغه ځای څخه ملاریا غوماش پیدا کیږي چې وروسته د انسان بدن ته داخليږي او دم ځین جوړیږي. د ملاریا دغه علائم دي چې د انسان په بدن کې پیدا کیږي، لکه د سر درد، د بدن درد، تبه او خولې بدی.
روغتیا پوهان وایي د سیلابونو زیاتوالی او له سیلابونو وروسته ولاړې اوبه هم د ملاریا په پیدا کېدو کې ونډه لري. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان دا د ټولو حق بللی چې د ملاریا د مخنیوي، تشخیص او درملنې لپاره با کیفیته، پر وخت او ارزانه خدمات ترلاسه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې چې په 2022 کال کې خبرې کړي، په نړۍ کې د ملاریا د مثبتو پیښو شمیر 209 میلیونو ته رسیدلی، او د نړۍ په 50 هیوادونو کې له امله د مړو شمیر 608 زرو کسانو ته رسیږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم ورزو منځنی ختیسته د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل مشرانو په ټلیفوني مکالمه کې چې پرون تر سره شو، د اسرائیل لوري پر ایران د احتمالي برید مسأله وڅیړله. وروسته تر دې چې د اکتوبر په 2مه ایران د اسرائیل لور ته شاوخوا 180 توغندي وویشتل، اسرائیل د غچ اخیستو خبرداری ورکړ، خو اونۍ تیره شوې دا برید لا هم نه دی شوی. ایران وروسته تر دې پر اسرائیل باندې دغه بې ساری پراخ برید وکړ چې په دې وروستیو کې اسرائیل په لبنان کې، په تیره بیا د لبنان په جنوبي برخه کې پر حزب الله د بریدونو کړی تیزه کړې ده، او د غرازې د حزب الله مشر حسن نصر الله وجلی دی. دا چې بایدن او نتنیاهو په پرونی مکالمه کې سره ویلي دي، تفصیل به له احمد شیبر واورو، او ورپسې بیا ازادۍ راډیو مجله هم مهروي چې همدا احمد شیبر درته چمتو کړي.
د سپین مڼې ویاندې کارن ژان پیر وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ګټوري او ښکار خبرې وکړي. دا غلی پیر په وینا په دې خبرو کې د اسرائیل له لوري پر ایران د احتمالي برید مسله هم شامل و. د دواړو مشرانو ترمنځ د ټلیفوني مکالمه 10 دقیقې وه. د دې خبرو په اړه یو لوري هم ډېر جزئیات نه دی ورکړي، خو دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د اسرائیل او لبنان کې د ایران د ملاتړې ډلې حزب الله ترمنځ چې وسلوالو یې د لبنان تقریبا ټوله جنوبي برخه په لاس کې ده، کړکېچ په زیاتېدو دی. هلته اسرائیلي عسکرو پلي عملیات هم ګړندي کړي دي. حزب الله واشنگتن د ترهګرو په ډله کې شمیري، خو اروپایي ټولنه د دې ډلې وسلواله څانګه په تور لیست کې داخله کړې ده. په منځني ختیځ کې دې ته خلک ګوري چې کله به اسرائیل د ایران د توغندیو د برید ځواب ورکړي. ایران د اکتوبر په 2مه په لبنان کې د حزب الله د ډلې د مشر حسن نصر الله د وژلو د غچ اخیستو په خاطر د اسرائیل په لور پلسکونو توغندي وویشتل. د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالانت په یو ویډیوي پیغام کې چې اسرائیلي رسنیو خپور کړ، ویلي دي چې د اسرائیل ځواب به ایران ته وژونکی، دقیق او له حیرانتیا ډک وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اونۍ مخکې ویلي وو چې د ایران پر اټومي تاسیساتو به د اسرائیل د برید ملاتړ ونه کړي، خو که چیرته اسرائیل غچ اخلي کولی شي چې د ایران د تیلو تاسیسات په نقشه کړي. له اسرائیل څخه متحد ایالاتونه او متحدان دا غشتن هم کوي چې په غزا او لبنان کې اور بند وکړي. خو اسرائیل وای چې تر هغه به د پوځي عملیات روان وي چې اسرائیل خوندې شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم پدې خبرونه کې په باوري چې سیاسي غورځنګونه څنګه ادبیات پنځوي.
د دې شاعری خو هم خپل کړي د کړي مې جوړې کړي دي.
تاسو ته یو مخ نوی سندر هم لرو.
جامې مې جوړې د هری رو شبنم شوند ترنګ د مرجان.
د دې سندرې له سندر خاړي آسیا مهرابي سره شخه ته لایم. د یو ځوان شاعر نظر مې اخیسته چې په ایران کې ژوند کوي.
شعر خاص وخت نه لري او چې زبه هم د اوس شعر کم شعر زور کار نه دی.
او په دې خبرونه کې مو په نورستان کې و باخت ورولو
د کوم په باغ دی دوه باندې نو خلکو ته یو سکون حاصل دی. زار شباب په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغې شپې ورځې بال تړولي دا به قرارګا و.
یو شمیر پیاوړو سیاسي غورځنګونو د تاریخ پوښتو کې پښتو ادبیاتو ته ډیر څه ورکړی دي. د روشانیانو له نهضت نیولې د ستر خوشحال خان خټک تر غورځنګ په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتګار ټلی د خپلواکۍ او ولس او قوم د شغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه. شونځي جوړ کړل، اخبارونه چاپ کړل، مجلې راوېستې، یو ډله منظم او منسجم کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي. دغه فکر تر ډیورنټ کرشي واوښتلته. دغه د ولس ته هم فکر جنو خپل کړ چې په دوی کې یو هم ملنګ جان دی. سیاسي مبارزو په فردي ډول هم ادبیات روزلی او زیرمه ورزیاته کړي، لکه د میوان د ملالی وټپه چې تر اوسه پورې مشتره پاته ده. یو لاغو غورځنګونو چې په لنډ وخت کې له شعر نیولې تر سندرو پورې هر خوا د خپل مبارزې لور ته جذب کړي دي د پښتون ژغورنې غورځنګ دی چې له نن څخه باندې شپږ کاله مخکې د یو ځوان نقیب الله مسید له وژلو وروسته رامنځته شو. په کراچۍ او خیبر پښتونخوا کې یو شمیر پښتنو هغه وخت تور پوری کړ چې نقیب الله مسید پولیسو وشلې دی. همغه وو چې له کراچۍ څخه باندې 850 کیلومتره لري یو بل پښتون ځوان منظور احمد پښتین له یو شمیر ځوانانو سره تر پېښور لاریون وکړ. د کراچۍ د پولیسو د مشر د استعفا یا زندان ته چولو غوښتنه یې کوله. دغه لاریون پلویان ورو ورو زیاتېدل، بیا تر اسلام آباد پورې ورسېدل. هلته یې پرلت وه او دوی وویل چې په زرګونو پښتانه د پاکستان امنیتي ځواکونو اختطاف کړی دي. دغه کسان که بی ګناه دي خوشی دي شي او که یې ګناه کړی محکمو ته دی وسپاري. دغه غورځنګ له لومړنیو ترانو څخه یو د وانی د هنرمند شوکت عزیز ترانه. شوکت عزیز د دې ترانه پاړوي.
حقیقت دغه دی چې زما خو خپل لکه تعلق هم د ادب سره دی. لیکول وس کوم، دوه کتابونه هم چاپ دي او د پښتون وطن حالات د چانه پټ هم نه دي. نو دغه چې کله په کراچۍ کې د نقیب په نوم یو ځوانو هغه په شهادت ورسول شو، نو هغه نه پس د ټولو پښتنو احساسات راو پرېدل. نو زه هم د دې معاشي غړی وم، نو ما هم دغه وخت محسوس کړم ویل باید خپل کردار انسان ادا کی. نو یو داسې ماحول کې مې داسې باقاعده پلاننګ مې نه و کړی چې زه به داسې یو ترانه هغه یو حق ادا کولو کنه غږ پورته کولو، نو هغه مې پورته کړو.
د شوکت عزیز دا ترانه تر ننه د پښتون ژغورنې د غورځنګ په غونډو کې خبرې شي. شوکت عزیز وایي چې د دې ترانې شعر خپل جوړ کړی.
د دې شاعری خو هم ما خپل کړی د کړی مې جوړې کړی دي. ما کوشش هم کړی دی دغه شاعری کې چې زه څومره ساده لفظونه کوي، او د دې میوزک کې را سره ډیره مرسته هغه وخت کړې وه زمونږ د وزیرستان ګران ملګری شاعر معصوم حرمت صاحب چې کوم دی پېښور کې استودیو ده، نو هغه سره زیاتې مرستې دي.
شاغلی شوکت له 2000 کال راهیسی سندری وای، خو د وانی له چاپیریال او د ولسی سندرو له چوکاټه د پښتون خورن غورزنګ راویست. د پدې باور دی چې د پښتنو د ژوند د تغیر لپاره هنر ته اړتیا لري.
د شعر او د موسیقۍ د کردار نسوک انکار هم نشي کولی. اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت محسوسو، ډېر اړتیا محسوسو، ولې چې هر سړی لکه مونږ دلته ډېر انقلابونه کتلي دي، لامو نور په ځمکه باندې داسې مختلف خلک دي کنه، هغه هم خلک د شعر د لارې راپاروي، نو مونږ هم ویل شو باید ولس لپاره داسې شعرونه او ترانې تیار کړو چې هغه د وطن نو د خاورې او د قام خدمت ته راوړاندې شي، او دوی ته یو احساس ورکړو، دوی ته یو جذبه ورکړو. نو دینه بد دی ورځې خو مونږ باندې نه راځي، نو مونږ ته خو هر کله ضرورت دی، هر وخت ضرورت دی د وطن لپاره باید سندره ووایو.
د شاغلي شوکت په باور په وانه کې د موسیقي پیژندل شوي هنرمندان نشته، او دوی په دې باور دی چې هنر د ژوند لپاره وکاروي. په هغو سندرغاړو کې چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په پیل کې سندرو ته مخه کړه، یو هم کبیر امیری دی. د ډیورنډ کرښې د دواړو لوریو ګڼو نورو سندرغاړو د پښتون ژغورنې د غورځنګ لپاره سندرې بللې دي. په دوی کې نوې سندره د نغمې ده چې د پی ټی ایم د مخکښ غړي ګیلمن وزیر یو شعر یې د هغه له مرګ وروسته کمپوز کړ او خپور کړ.
ننګ میدان ته څنګه پڅنګ در سره زم لالیا تبا دا چری وه د لشکر سر ته بسې زبلنن.
پر ګلمن د جولای په ومه په اسلام آباد کې ویډلې حمله وکړه، چې بیا د جولای په 11 لاخي سوټپونو ساور کړه، او د جولای په 12 د جسد پر اسمک خاورو ته وسپرل شو. پی ټی ایم وای په کال 2019 کې د مزاحمتي شاعرۍ او پی ټی ایم سره د اړیکو لرلو له امله په ګیلمن د غداري او ریاستي ادارو پر ضد مقدمه درج شوې وي، او عین تر مرګه پورې په هغه لست کې د نومو چې له پاکستانه د وتلو اجازه نه لري. د ګیلمن وزیر یو شعر جاوید امیر خیل هم سندره کړې.
لیام خاموش ملک املا اے لتا سی دمر کی لمن کلمن یما چہت نلری
گلمن ہم سندرغاڑو تہ سندری پنسوڑی ہم خپل سندری بللی ګیلمن د پی ټی ایم لپاره د مساهمتي ادبیاتو یو سمبول. کله چې اسلام آباد د جولای په 11 د جنازه وزیرستان ته پلاره و، دومره خلک ورته پلارو کوڅو کې راغون شوي وو چې شاید بل هیڅ پښتون په جنازه کې نه راټول شوي. د جنازې دغه تصویر ته انزورګر شاعر عمان نیازی شعر لیکلی.
اخلی پتندې باندې دبر ال سنگسار و د سوځول لکه زخم ټول لاره چیرته روان لکه د مست وینو دار جار د لټپو ملنګ جار ل کزار والو ته ل زخم لکه ور ل لال زار ونی صدا غشه دلیندې زمواره اسکه په سر جنده د پر وطن نیولې مټ کې خاوره د دل بر وطن نیولې مینې نه زونو غندې مست و سرشاره غرق ول چغو لکه نه ویل نه زار څو بهار رنگ و کرنګونه څو بهار څه پاتن اس کښولا تاو کله اظهار نه د تندکونو ماته نه ولای انکاره هس که غاړه راغی د تا غاړې تله داره یمه ینساقي زړه چاودون نه یې برکې نوه